السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي وخت د ماخام شپږ بجې شوې. زه اکرام الله اکرام په روانه نیم ساعته پښتو خبری مجله کې هر کله کوم و باورئ چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په هیواد کې یوه وړه ډله مفسدین شته چې باید مخه یې ونیول شي. د ننګرهار د ولایتي شورای شمیر غړي په دې ولایت کې د داعش اسلامي دولت نومې ډلې د فعالیت او دغه ډلې له لوري د خلکو په منځ کې د رامنځته شوې ویرې په اړه اندېښنه لري. دا یو شمیر نور مهم کورني او نړیوال مسایل مو په دې نیم ساعته خبری مجله کې راټول کړي دي، خو په پیل کې خبرونه لرو چې صالح محمد صالح چمتو کړي.
د افغانستان ولسمشر د اداري فساد په مخنیوي کې د دیني عالمانو رول مهم وباله. اجرائیه رئیس ویلي وسله والو طالبانو سره د سولې په هدف د ځینو هیوادونو تماسونه ګټور دي. د ایران د پوهلي واحد ارزښت نن یک شنبه تر ټولو ټیټ حد ته ورسید. د افغانستان ولسمشر وایي په هیواد کې یو کوچنی اقلیت په اداري فساد کې ښکیل دی، نه ټول ملت. محمد اشرف غنی نن په کابل کې د اداري فساد پر وړاندې د منبر ژغ په نوم د سلګونو دینی عالمانو کانفرنس ته وویل.
یو محدود ډلې د پاره 10 میلیون انسانو شهرت په ځمکې دی. 10 میلیون افغانان فاسد دي یا یو وړ اقلیت فاسد؟ تاسې قضاوت وکړئ. دا ملت عظیم ولس ده، دا ملت فاسد نه ده، یو اقلیت د دې ملت فاسد ده. علمای کرام دیدی افغانستان فاسد ندی، زنان دیدی افغانستان فاسد ندی، میرمنی فاسد ندی، مشران فاسد ندی، یو دلا و اقلیت ده دیدی اقلیت باید مخنیوی بسی.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي په هیواد کې د روانو ناامنیو، بیکاری، بېوزلۍ، د جرمونو د زیاتوالي او داسې نورو ناخوالو او بدمرغیو یو عمده علت اداري فساد دی. د افغانستان ولسمشر نن ماسپښین د پاکستان د تحریک انصاف ګوند له مشر عمران خان سره په خبرو کې ویلي چې د دواړو هیوادونو تمرکز به پر روښانه راتلونکي وي، نه پر تیر وخت. د جمهوري ریاست په حواله محمد اشرف غنی نن په دغه ټلیفوني تماس کې ویلي تمرکز به پر روښانه راتلونکي وي، پر اساس به په فرهنګي، اقتصادي، ټولنیزو او سیاسي برخو کې د اړیکو اساس جوړو. د جمهوري ریاست د اعلامیې په حواله عمران خان په دغه ټلیفوني تماس کې هیله ښولې چې په نږدې راتلونکي کې کابل ته سفر وکړي. د افغانستان لپاره د بریتانیا سفیر وایي په افغانستان کې سوله د بریتانیا د حکومت او خلکو لپاره لومړیتوب لري. نیکولاس کی چې نن په کابل کې د بریتانیا سفارت مخې ته د سولې ولسی حرکت د پرلت خیمې ته ورغلی و په خپلو خبرو کې وویل.
په افغانستان کې سوله شخصا زما زموږ د حکومت او خلکو لپاره لومړیتوب دی. زه نن تاسو ته له ډېر احترام او واقعي هیله سره راغلی یم چې ستاسو اندېښنې او نظریات واورم او نظرونه تبادله کړو.
د سولې ولسی حرکت غړي د جمعې پرس په کابل کې د بریتانیا سفارت مخې ته پرلت یا تحسن پیل کړ. دغه حرکت تر دې مخې د پاکستان، ایران، امریکا او روسیې د سفارتونو دغه رس په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونامه د دفتر مخې ته هم پرلت کړی و. د افغانستان اجرائیه رئیس وایي له وسله والو طالبانو سره د سولې په هدف د ځینو هیوادونو تماسونه ګټور دي. عبدالله نن په کابل کې د اداري فساد پر وړاندې د منبر ژغ په نوم د لسګونو دیني عالمانو کانفرنس ته وویل د افغانستان د سولې پر برخلیک به خپل افغانان پریکړه کوي.
تماسایی که با گروه طالبان از طرف کشورهای
هغه تماسونه چې د بیلابیل هیوادونو لخوا له طالبان سره نیول کیږي ګټور ګڼم. په خو هم دا تماسونه او پراتونکو کې به هم وي، خو د سولې د برخلیک په سر بحث به د افغانانو په لاس کې وي. له افغان دولت سره د مذاکرو لپاره تماسونه شته او دوام مومي.
شغلی عبدالله ویل له طالبانو سره دغه اړیکې د دې لپاره دي چې دوی بین الافغاني خبرو ته وهڅول سي. طالبانو د ازادي راډیو مشال څنګه ته پرون تایید کړ چې تیره دوشنبه د دې ډلې استازو په دوحه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لمرستیالي الیس ویل سره کتلې دي. د طالبانو سرچینې ویلي چې په دې خبرو کې د طالبانو د سیاسي چارو مشر شیر محمد عباس د طالبانو د پلاوي مشري کوله. د ایران د پولي واحد ارزښت نن یک شنبه تر ټولو ټیټ حد ته ورسید. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس په حواله نن په تور مارکیټ کې یو ډالر د 1,02,000 ایراني ریالو په بدل کې تبادله کېده. هلته چې پرون یو ډالر په 90,000 ریالو بدلېده. د ایران د پولي واحدو ارزښت وروسته له هغې ولوې چې د امریکا متحده ایالاتونو په می میاشت کې له اټومي تړون څخه د واشنګټن د وتلو اعلان وکړه. ویل چې سر له جون میاشتې به پر ایران بیرته بندیزونه لګول کېږي. دا په اصل کې ده چې پر تهران د واشنګټن د بندیزونو له بیا ګول کېدو سره په ایران کې اقتصادي بحران ژور سوی دی. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د دغه هیواد برېښنا وزیر د دندې د ځنډول کېدو امر کړی دی. دا په اصل کې دی چې د عامه خدماتو د خرابېدو او اداري فساد له کبله اعتراضونه سوي دي. د صدر اعظم دفتر نن ویل چې د برېښنا وزیر قاسم الفهداوي دنده به تر هغو ځنډیدلې وي چې د اوبو او برېښنا د خدماتو په خرابېدو کې د ده د رول په تړاو څېړنې بشپړې سوي نه وي. په خپله الفهداوي سمدلاسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. روانه میاشت په عراق کې د دوبي له ګرمۍ سره جوخ په ځانګړي ډول د برېښنا د خدماتو د خرابېدو له کبله ظاهری وسوی. ترکیه په پام کې لري له فرانسې، جرمني او روسیې سره د سوریې پر شخړه او نورو سیمه ییزو مسایلو د بحث لپاره سرمشریزه جوړه کړي. په هغو تبصرو کې چې نن یکشنبه د ترکیې رسنیو خبرې کړي، ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې دغه غونډه شي د سپتمبر پر 1 په استنبول کې وسی. د حریات ورځپاڼې په حواله ولسمشر اردوغان د سرمشریزه د اجنډا په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې ترکیه به له روسیې سره له دې څلور اړخیزې سرمشریزې هاخوا هم دیالوګ ته دوام ورکړي. مسکو، پاریس او برلین سمدلاسه د دغه سرمشریزې مسله نه ده تایید کړې او چارواکي وایي د انډونیزیا په یوه سیاحتي سیمه کې د زورورې زلزلې له کبله د مړو شمېر 400 ته ورسېد او څه باندې 160 کسان ټپیان سوي دي. په مرکزي ټاپو لومبو کې نن د ریشتر په مقیاس 6.4 درجې زلزلې په زرګونو کورونه تخریب کړي دي. یوې عیني شاهدې سومرنی رویټرز آژانس ته وویل دا وای هر څه ناڅاپه پیښ شول. پر ځای وخت د سهار 6 بجې وي چې هر څه په بله واوښتل. د انډونیزیا چارواکي وایي چې د مرګ ژوبلې ارقام شایي تر دې زیات وي.
زمونږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو د افغانستان په ټولو لویو ښارونو کې د اف ام په 5.15 او په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 12.6 نوي اوریدلی شي. د روانې خبرونې په اوږدو کې اوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په هیواد کې یوه وړه ډله مفسدین شته چې باید مخه ونیول شي.
یو محدود ډلې د پاره 10 میلیون انسانو شهرت په ځمکه دا ملت فاسد نه ده، یو اقلیت د دې ملت فاسد ده، د دې اقلیت باید مخنیوی وشي.
خو آیا دینی عالمان د فساد په مخنیوي کې رول لوبولی شي؟ د افغانستان د عالمانو د شورا له ویان او دغه کانفرنس له یو ګډونوال مولوی محمد قاسم حلیمی سره مو مرکه هم کړې ده.
اما موږ به په ډېر جرأت به علما وکولی شي چې اقلا لوی څارنوالي شي، مشخص ارګان دا د اداري فساد د مبارزې په ارتباط باندې هغوی ته به موږ مشخص مفسدین وښیو.
د ننګرهار د ولایتي شورا یو شمېر غړي په دې ولایت کې د داعش اسلامي دولت نومې ډلې د فعالیت او دغه ډلې له لوري د خلکو په منځ کې د رامنځته شوې ویرې په اړه اندېښنه لري.
دلته خو کسانخانه جوړه ده، هر ورځ انتجار، هر ورځ بلاسي بمونه، هر ورځ خرافان تقول کیږي، خصوصي پانتونه رخصت دي.
د دغه شورا غړي سهراب قادر د یو په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د ترکیې ولسمشر وایي د بندیزونو لګولو غواخ په ترکیې لخپلو پریکړو او اقداماتو پر شانه کړی. یو شمیر نور کورنۍ او سیمهیز مسایل هم لرو. د مجلمو تر شپګنیمو بجوله را سره پاتې شي. او سم د خبرونې لومړی مطلب، بلکې څنګه مو چې مخکې واوریدل، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په هیواد کې یوه وړه ډله مفسدین شته چې باید مخه ونیول شي. ښاغلی غنی نن په ار کې د اداري فساد پر وړاندې د ممبر غږ کانفرنس په غونډه ته وینا کوله، ویل چې د فساد پر ضد خاموشي جفا ده. په دې غونډه کې د افغانستان د دینی عالمانو د سراسري شورا رئیس مولوی قیام الدین کشاف په دینی عالمانو غږ وکړ چې دغو کسانو نمونه افشا کړي کوم چې په فساد کې ښکیل دي. په دې اړه نور جزئیات رحمت افغان راکوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي فساد سره ځکه کلک مبارزه پکار ده چې فساد فتنه زیږوي او فتنه د فاجعې لامل ګرځي. ښاغلی غنی چې د یکشنبې په ورځ په ارګ کې د اداري فساد پر وړاندې د ممبر غږ کانفرنس په پای کې څرګندونې کولې، وویل چې یوې وړې مفسدې ډلې د 10 میلیونو افغانانو شهرت پر ځمکه اویستلی.
یو محدود ډلې د پاره 10 میلیونه انسانو شهرت په ځمکه، 10 میلیونه افغانانو فساد، یا یول اقلیت فاسد. تاسی قضاوت وکړه، دا ملت عظیم ولسته، دا ملت فاسد نه ده، یا اقلیت د دې ملت فاسد ده. علمای کرام د دې افغانستان فاسد نه دي، ځوانان د دې افغانستان فاسد نه دي، میرمنې فاسد نه دي، مشران فاسد نه دي، یو ډله و اقلیت ده، د دې اقلیت باید مخنیوی وشي.
په تیرو دوه ورځو کې له ټول افغانستان شاوخوا 200 دینی عالمان په کابل کې سره راټول سوي وو. دوی د فساد پر وړاندې د ممبر غا کانفرنس په ورستۍ ورځ په خپل پریکړه لیک کې له عدلي او قضایي ارګانونو وغوښتل چې د مفسدینو پر وړاندې په خپلو پریکړو او فیصلو کې قاطع واوسي. د افغانستان لوی څارنوال فرید حمیدی وویل چې له فساد سره مبارزه ګډو هڅو ته اړتیا لري او دینی عالمان باید د فساد پر وړاندې مبارزه کې فعاله او پراخه ونډه واخلي. ښاغلی حمیدی زیاته کړه چې د فساد پر ضد ملي ستراتیژي کې به د دینی عالمانو سپارښتنو ته ځای ورکړي او عمل به پرې وسي. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره افغان دینی عالمان په داسې حال کې غږ پورته کوي چې له تیرو شاوخوا 13 کلونو راهیسې د فساد مخنیوي په هدف په لسګونه ادارې فعالې دي، خو د افغانستان د عامو خلکو او کارپوهانو په باور دغه ادارې هم د فساد پر وړاندې په مبارزه کې پاتې راغلي دي. د افغانستان د دینی عالمانو د سراسري شورا رئیس مولوی قیام الدین کشاف په دینی عالمانو غږ وکړ چې د هغو کسانو نمونه افشا کړي کوم چې په فساد کې ښکیل دي.
زله دې ورما وره خواهش کوم، ډېر احترامانه حق وایي او څوک به وایي چې تاسو ونه وایي، او که ضرورت شي د دې ظالمانو نمونه په منبر واخلي جامعې ته معرفي کړي.
ښاغلی کشاف زیاتوي مفسدین په ټولنه کې ګډوډي رامنځته کوي او نظام ګواښي، نو باید احترام یې ونه سي او منځوي سي. افغان ولسمشر وای یوې خواته خبیثه کړی چې فساد فتنه او فاجعه ده، او بلې خواته نجیبه کړی چې عدالت قانون او د قانون حاکمیت دی، نو په خبره دینی عالمان کولی سي د خبیثه کړی په وړاندې له حکومت سره د مبارزې هڅې همغږې کړي. ښاغلی غنی وای د وزیر محکمه کېدل د فساد پر وړاندې د ټینګې مبارزې ښکاره بیلګه ده. که څه هم ولسمشر د دغه وزیر نوم وانخیست، خو په دې وروستیو کې د افغانستان د مخابراتو پخوانی وزیر عبدالرزاق وحیدی محکمې ته راکاږل سو. د افغانستان لوی څارنوال وای د فساد پر وړاندې به په قاطع ډول مبارزه وکړي او ټینګار کوي چې حکومت په دې برخه کې په خپلو کړیو ژمنو ولاړ دی.
درنو دوستانو، وام اوریدل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای په هیواد کې و وړه ډله مفسدین شته چې باید مخه یې ونیول شي. ښاغلی غنی نن په ارګ کې د اداري فساد په وړاندې د ممبر غږ کانفرنس په غونډې ته په وینا کې وویل چې د فساد پر ضد خاموشي جفا ده. خو آیا دینی عالمان د فساد په مخنیوي کې رول لوبولی شي، یا هم د دینی عالمانو ویناوې به خلک له رشوت ورکولو راوګرځوي کنه؟ دا او ځینې نورې ورته پوښتنې. نوریاس نوری د افغانستان د عالمانو د شورا لویان او دغه کانفرنس لیو ګډونوال مولوی محمد قاسم حلیمی سره په مرکه کې مطرح کړی دی. ښاغلی حلیمی د فساد په وړاندې مبارزه کې د دینی عالمانو د رول په اړه وایي.
دا افغانستان یو اسلامي هیواد او یو اسلامي ټولنه چې ژوند کوي، او مسلمانان په مجموع کې بالخصوص افغانان ډېر عقیدوي خلک دي. د علماو په خبرو باندې هم عمل کوي، هم غوږ ورته نیسي. د ژوند په ټولو عرصو کې علما د دې ټولنې رهبري کوي، علما د دې ټولنې قیادت کوي. د فساد په وړاندې هم تاسو پوهېږئ چې په مختلفو لارو چارو باندې فکرونه سوي، کار پرې سوی، عملي اجراءات پرې سوي دي. تر یو حده به شاید نتیجه هم ورکړي، ولې نظام حکومت او ملت په دې باندې پوهېږي چې د ممبر غږ له هر بل غږ نه مؤثر او مثبت رول لوبولی شي. د همدا علت و چې د افغانستان علماو بالاخره د ممبر غږ تر نامه لاندې د اداري فساد پر وړاندې یو کانفرنس، دو ورځنی کانفرنس درلود چې نن تقریبا اوله مرحله یې ختمه شوله. فقط اهمي مرحله یې ده چې هغه به له مدینې وروسته شروع کېږي. بناء د ممبر غږ او د علماو خبرې چې د قرآن او سنت په رڼا کې دي خپل اثر لري او متيقن شي، تر ډېره حده به په ټولنه کې مثبت تاثیر ولري او د دې بدبخته بدنامې پدیدې د مخنیوي سبب شي.
بله، تاسو د منبر غږ وویل، ویل کېږي چې د پخوا په نسبت په افغاني ټولنه کې حساسیت د رشوت اخیستو یا د رشوت خورو په اړه، چې هغه هم د فساد یوه مهمه بڼه ده، ډیر کم شوی او نور په فساد ککړ کسان ټولنه نه اړخته کوي. دینی عالمان چې په ټولنه کې تاسو وویل چې له زیات نفوذ او اعتبار څخه برخمن دي، څرنګه کولای شي چې دې مسلې ته بیرته د خلکو پام واړوي؟
خبره به ډېر وضاحت او په ډېر صراحت باندې درته وکړم. مساجد کې اکثره عام خلک حضور لري او خواص ډېر کمی، یا به ځینې امنیتي ملحوظاتي، یا به مصرفیتونه، یا به څنګه یې. په هر حال باندې د دې په خاطر چې موږ ټولنې ته، عامو خلکو ته، هغه رشوت ورکوونکي ته، نه تنه رشوت اخیستونکي ته، یا هغه مظلوم ته، یا چې د چا په حق تیری کېږي، یغوی ته دیني احکام ورسوو، ډېر مهمه ده چې علما د منبر غږ یغوی ته ورسي. دوه نقطې بیان کړي، یو دا چې د اخیستونکي د تا یو شان ده. دویم دا چې هغه رشوت اخیستونکی فاسد، هغه مفتری، هغه ظالم په ټولنه کې باید منفور شي، له هغه سره مراوده ونه شي، له هغه سره تګ راتګ ونه شي، هغه ته نه تنها د عزت په سترګه ونه کتل شي، بلکې په ټولنه کې د ذلیل په حج باندې ورته وکتل شي تر څو هغه ځان ته عبرت وبولي.
حلیمی صاحب، تاسو درسته ده چې واز به کوئ چې له خلکو به غواړئ چې رشوت مه ورکوئ، ځکه چې تاسو هم په ګناه کې شاملېږئ د شریعت اړخه. آیا دینی عالمان به وکولی شي دا جرأت به ولدي چې د فاسدو کسانو نمونه واخلي؟
په ډېر جرأت باندې. موږ نن له موږ سره همکاره اداره لوی څارنوالي وه، سبب دا و چې موږ تنها په دې باندې چې موږ په مساجدو په منابرو کې تبلیغ وکړو شاید دا اکتفا ونه کړي، اما موږ به په ډېر جرأت به علما وکولی شي چې اقل لوی څارنوالي شي مشخص ارګان د اداري فساد د مبارزې په ارتباط باندې هغوی ته به موږ مشخص مفسدین وښیو، حتی له ټولنې نه له خلکو نه مختلف شي. تاسو هم په دې ارتباط باندې د پولیسو او د هغو خلکو رول ادا کړئ چې د هغوی د اداري فساد مخه ونیسي. موږ باید د دې کنفرانس نه وروسته یو میکانیزم ایجاد کړو چې څنګه علما له عدلي او قضایي ادارو سره هماهنګ شي تر څو موږ مفسدین په ټولنه کې وپیژنو او دوی ته ورپه لاس کړو. یو دویم چې دوی خپل د عدلي او قضایي ادارو له اجراءاتو نه هم علما نظارت وکړي چې پوه شي چې دوی خپل مفسد نه دي او له فاسد سره همکاره نه دي. تر ټولو ډېر مهمه نوري صاحب چې تاسو هم د ازادي راډیو ډېر رول لوبوي، مطبوعات ډېر مهم دي تر څو چې د ممبر اواز مطبوعات ټولنې ته ونه رسي. په مسجد کې به زر کسنه شي، اما بیرون ټولنې نه، بیرون له مسجد نه هم ډېر زیات خلک دي چې هغوی باید دا پیغام واوري. بنا مطبوعات هم ډېر مثبت رول لوبولی شي او موږ په جدي ترې غوښتنه کړې احترامانه چې دغه رول او دغه د ممبر غږ ورسي خلکو ته.
درنو دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم یو امنیتي مسله د ننګرهار د ولایتي شورا یو شمېر غړي په دې ولایت کې د داعش اسلامي دولت نومې ډلې د فعالیت او دغه ډلې له لوري د خلکو په منځ کې درامنځته شوي ویرې پاړه اندېښنه لري. د دې شورا غړي سوراب قادری نن ازادي راډیو ته وویل چې داعش اسلامي دولت ډلې عام خلک په مرګ ګواښلي دي. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي او امنیتي مسولین تر یوه بریده دغه ګواښونه مني، خو وایي چې اوس مهال په دې ولایت کې دغه ډلې ماتې خوړلې ده. نور حال حدیث پردیس را کوي.
ورسله هغه چې د زابل د ولایت شورا رئیس په دې ولایت کې د داعش جنگیالیو د پراخ فعالیتونو په اړه اندېښنه ښکاره کړه، اوس د ننګرهار د ولایت شورا غړي وایي چې د دې ولایت خلک د داعش تر سختو فشارونو لاندې دي. د ننګرهار د ولایت شورا غړي سهراب قادری د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې محصلین په انتونونو ته لورتګه پاتې دي او د داعش یا اسلامي دولت د جنگیالیو له ویرې د دې ولایت د چارواکو کورونه په دولتي ادارو بدل شوي او پکې رسمي کارونه کیږي.
داعش چې هر څو غواړي چې هر څو وي هغه عملي کولی شي، هغه قوت لري، هغه طاقت لري. دلته خو کسانخانه جوړه ده، هر ورځ انفجار، هر ورځ بلاسي بمونه، هر ورځ صرافان تختول کیږي. خصوصي پوهنتونونه رخصت دي، څوک مکتب ته نشي تللی، څوک محصل کور نه نشي وتلی. د هغه کارمندان چې په دولت کې کار دي په ډاډه زړه خپل وظیفې ته نشي تللی. ځینې رئیسان شته چې
د خبره په جلال آباد ښار کې داعش ډله د خپل ځان په ګټه تبلیغات کوي او د هسکې مینې او اچین ولسوالۍ په بشپړ ډول د دې ډلې په واک کې دي. د ننګرهار والی حیات الله حیات که څه هم په دې ولایت کې د داعش ډلې فعالیتونه د اندېښنې وړ ګڼي، خو وایي چې دولتي مامورین په عادي شکل خپلو کارونو ته دوام ورکوي. د ده په خبره په هسکمین او نازیانو ولسوالیو کې د داعش مرکزونه له منځه وړل شوي او په تېره یوه اونۍ کې د دې ډلې 212 تنه وژل شوي او 111 نورې ژوندي نیول شوي دي. د یوې په دې کې شک نشته چې د نورو ولایتونو په پرتله په ننګرهار کې د داعش فعالیتونه زیات دي او تر یوې اندازې د اندېښنې وړ دي، خو ښوونځي اوس مهال د اوړي رخصتي کوي او د امنیتي مشکلاتو له امله نه دي تړلي او دولتي مامورین په عادي ډول خپلو دندو ته ځي. د داعش د فعالیتونو په اړه په ننګرهار کې د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تازه د زابل د ولایتي شورا رئیس عطاجان حق بیان ویلي چې په دغه ولایت کې د داعش فعالیتونه روان دي او حکومت یې د له منځه وړلو لپاره پام نه کوي. د نوموړي په وینا تازه داعش ډلې په پاکستان کې کسان تنظیم کړي او نورو ولایتونو ته یې هم لیږي او له دې سره په خوا کې د جلب و جذب بهیر هم چټک او تیز کړی. حق بیان ویلي داعش ډلې په دغه ولایت کې پوځي مرکزونه جوړ کړي او په دې اړه تصویرونه هم ورسره موجود دي. عطاجان حق بیان ویلي د زابل په دریو ولسوالیو کې د داعش شاوخوا 300 کورنۍ ځای پر ځای شوي او له همدې ځایه د افغانستان شمال مال ته جنگیلی لیگی د خاغلی حق بیان په خبره دایش جنگیلی په روسی عربی او زینو نورو ژبو باندې خبري کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنش وایي چې په ننګرهار او زابل کې به دایشیانو ته اجازه ورنکړي چې خلک له ستونزو سره مخ کړي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو افغان کارپوهان او له هغې ډلې زلمی وردک ټینګار کوي چې د دایشیانو پر وړاندې د هوایي او ځمکني عملیات دوه برابر شي او همداشان د دغې ډلې پر وړاندې په جنګي کړنلارو د حمله سره غور وشي.
درنو دوستانو، و موریدل چې د ننګرهار د ولایتي شورا او شمیر غړي په دې ولایت کې د دایش اسلامي دولت ډلې د فعالیت او د دغه ډلې لوري د خلکو په منځ کې درامنځته شوي ویرې په اړه اندېښنه لري. بلخوا په ولسي جرګه کې د غور ځینې استازي دا کوي چې د دغه ولایت په ځینو سیمو کې فعال پاسون کوونکي د خلکو لپاره سرخوږی جوړ کړی دی. له ډلې نادرشاه بهر نن ازادي راډیو ته وویل خبر داوي چې د پاسون کوونکو پر ځای هلته افغان ملي ځواکونه ځای پر ځای شي. د غور والی بیا د اندېښنې ردوي، وایي چې په دې وروستیو کې د غور په ډیرو سیمو کې د طالبانو تحرکات احساسېږي، نو ځکه یې پاسون کوونکو پر وړاندې جنګیږي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
په ولسي جرګه کې د غور ځینې استاد پاتون کون کی خلک زوروی د دغه استادو لډلې نادر شاه بهر د یک شمې پورې ازادي رادیو ته ویل چې پاتون کون کی ممکن د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې ګټور وي، خو په ځینو سیمو کې د خلکو په زورولو کې هم لاس لري.
بعد جو خیشای مردمی
دی وایي په ځینو ځایونو کې ولسی پاڅون کوونکي نه یوازې دا چې ګټور نه دي تمام شوي، بلکې خلکو ته یې ستونزې جوړې کړې، ځکه چې دوی ته روزنه نه ورکول کېږي او د حکومت په اهدافو نه پوهېږي. له دې وړاندې د غور ځینو اوسیدونکو هم له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې په دغه ولایت کې پاڅون کوونکي په یوه مصیبت بدل شوي دي. د افغان حکومت په ملاتړ دا پاڅون کوونکي په غور او د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې د طالبانو او وسلوالو مخالفینو نفوذ څخه د مخنیوي، د امنیت د ټینګښت او د خلکو د آرامۍ او ساینې په هدف جوړ شوي دي. ویل کېږي چې دا پاڅون کوونکي د غور په مرکز فیروسکو، دولینا، چارسده، شهرک او نورو ولسوالیو کې فعال دي. خو پولیسي جرګه کې د خلکو د استازو او د غور دوسیدونکو له اندېښنو سره د غور حکومتي چارواکي د پاڅون کوونکو ننګه کوي. د غور والی غلام ناصر خازي ازادي راډیو ته وویل وسلوال مخالفین تر مرکز فیروزکو رسیدلي، خو خلک دي چې پر وړاندې مبارزه کوي.
مخالفین که د استوات
دی وایي مخالفین چې د فیروزکو تر نږدې ځایونو د خلکو د اوسېدو تر کلیو را رسېدلي وو، همدې خلکو یې مخنیوی وکړ چې په نتیجه کې دښمن ونه شو کولی چې پرمختګ وکړي. موږ چې یو ځای ته رسېږو یا ملاتړ کوو، دښمن بل خوا مخه کوي او له بده مرغه په غور کې کافي دفاعي او امنیتي امکانات نشته. دی وایي د غور په بېلابېلو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو خوځښتونه احساسېږي، خو دوی یې پر وړاندې له ستونزو سره مخ دي. د ښاغلي خازي په خبره محلي اداره له پاڅون کوونکو نه د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د قانون په چوکاټ کې ملاتړ او د خلکو ستونزو ته رسیدنه کوي. له دې سره د امنیتي چارو کارپوه هیګل سلیمان خیل وایي که ولسي پاڅون کوونکي ښه مدیریت نه شي، ورته ستونزې او انتقادونه رامنځته کېږي. خدای په دې هم ټینګار کوي چې پر ځای باید د افغان ځواکونو پیاوړتیا ته پاملرنه وشي.
زموږ غږ له ازادي راډیو ناوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي سیستم د بدلون په اړه د ګوندونو غوښتنه له قانون لوړه بولي، وایي له انتخاباتي بهیره د ګوندونو څار یو مهم ګام دی، خو د انتخاباتي نظام بدلون امکان نه لري. ټاکل شوی سبا هم یو شمېر سیاسي ګوندونو او جریانونه د خپلو غوښتنو د منلو لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او حکومت سره ناسته ولري. په دې اړه جزئیات د رحمت افغان په راپور کې اوري.
یو شمیر سیاسي ګوندونه او جریانونه په انتخاباتي نظام کې د بدلون په تړاو په خپلو غوښتنو په ټینګار سره ګواښ کوي چې که یې غوښتنې ونه منل سي د فشار بېلابېلې لارې به وازمي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي دغه غوښتنې له قانونه لوړې دي. د دغه کمیسون مرستیال بیان ذبیح الله ساده د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ته اله دوه میاشتې پاتې دي، نو ځکه په یاده موده کې د انتخاباتي نظام بدلون او په بایومیټریک سیستم سره د رایې ورکړې بهیر ناشونی دی.
په اوس کې به فکر نه کړم چې موږ د وتوانېږو ټاکنیز نظام کې د تغییرات راوستی شو، خو بیا هم موږ هڅه کوو دوی ته قناعت ورکړو. هر ډول چې وي دوی موږ به کوشش د دې وکړو چې دوی ته قناعت ورکړو او وتوانی گو د دوی د نظارت پاړه باندې چې هغه د مونږ وختنه و چې دوی خپل نظارت قوی کړي، دوی د پټول هیواد کې ټاکنو پروسه باندې خپل نظارت قوي کړي، ترڅو د دوی دغه قوي نظارت د راتلونکو ټاکنو د شفافیت لامل وګرځي.
ښاغلی سعادت وای، سیاسي ګوندونه د انتخاباتي بهیر د شفافیت لپاره له دغه پروسې د څار حق لري، خو دغه بهیر له ستونزو سره د مخامخ کولو هڅې دوی ته د منلو وړ نه دي. ټاکل شوی چې سبا دوشنبه د سیاسي ګوندونو، حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسون سره ناسته ولري. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای په دغه ناسته کې به سیاسي ګوندونو او جریانونو ته قناعت ورکړي چې دا محل په انتخاباتي نظام کې بدلون ناشونی دی. له دې به ورځ وړاندې یو شمېر معترضو سیاسي ګوندونو او جریانونو د انتخاباتو خپلواک کمیسون سره ناسته درلوده، او په هغه کې یو ځل بیا د انتخاباتي نظام په بدلون او په انتخاباتي بهیر کې د بایومیټریک سیستم او د انتخاباتو په ورځ له انتخاباتي بهیر نه په څار ټینګار سوی وو، خو دغه غونډه بې نتیجې پای ته رسیدلې وه. تر دې مخکې دغه ګوندونو د 9 میلیونو رای ورکوونکو نوملیکنه خیالي بللې وه او ویلي وو که کمیسون نوملیکنه باطل اعلان نه کړي او انتخاباتي نظام بدل نه سي، دوی به حتی د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو مخه ډب کړي.
درنو دوستانو، تاسی ازادي رادیو ته غوږیاستی. د افغانستان د امروختي وزارت او اترا یا د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم د ادارې ترمنځ د نوري فایبر د شبکې لارې د روغتونونو د نخلولو تړون لاسلیک شو. دغه هوکړلیک لمخې د هیواد دولتونو روغتونونو به د نوري فایبر شبکې لارې د کابل له روغتونونو سره ونخلول شي. تفصيل د ناجي صاحبای په ریپورت کې.
د افغانستان د عامه روغتیا وزیر وایي د نوري فایبر شبکې لاري د روغتونونو په نخلولو سره به د لری پروتو سیمو ناروغانو ته د تشخیص او درملنې اسانتیاوي برابر شي. فیروز الدین فیروز د یک شنبه په ورځ په ډیړه جوړ شوې ناستې ته ویل چې په لومړي سر کې به د پکتیکا ولایت، د خرنی او سمنګان ولایت د ایبکو روغتونونه د کابل له جمهوریت روغتون سره ونخلول شي، او په راتلونکو کلونو کې به د 15 ولایتونو روغتونونه د مرکز له بیلابیلو روغتونونو سره ونخلول شي. نوموړي وویل چې د روغتونونو په نږدې کېدو او لری واټنه د طبابت په برخه کې په وخت سره د خدماتو په وړاندې کولو کې دا ډېر مهمه ده.
پای تفاهمنامه ما قادر میشیم کې شفاخانه
د دغه حکومتلیک مخې مکول شو د ولایتونو ولسوالۍ روغتونونو له مرکز سره ونخلو، او دغه شنبوتونه کوچی روغتي سیستم له هواده بهر روغتونونو سره وصل کړو. تاسو معلومه ده چې د طبابت او ټکنالوژي اړیکې ډېرې نږدې دي، او له ټکنالوژي پرته د روغتي خدماتونو وړاندې کول به ناممکن وي.
نموریو ویل په دې سره به د روغتیا په برخه کې د هیواد د لری پرتو سیمو ناروغانو مرکز ته د راتګ اړتیا ونه لري، او ناروغان به د برېښنایي وسایلو پر مټ له مرکز نه تشخیص او ډاکټرانو ته به د درملنې لازمي لارښوونې کیږي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د دغه ګام په چټولو سره به په بهرنیو هیوادونو ته د نږدې 300 میلیونو ډالرو د لیږدولو مخنیوي وشي چې هر کال له هیواده بهر د افغانانو په درملنه لګول کیږي. په دغه درې کلنې پروژې 3 میلیونه ډالر لګښت راغلی چې د اترا یا د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم د ادارې لخوا ورکول کیږي. د یادې ادارې مشر ډاکټر نجیب الله عزیزی د دغه پروژې په تړاو داسې ویل:
نقش ریاست ادارې
د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره په دې برخه کې مهم رول لري. لومړنۍ تمویلونکي رول دی، او په دویم قدم کې له پروژې څارنه کوي. موږ څارنه د دې لپاره کوو چې کومې پیسې روغتیا وزارت ته ورکوو څومره په شفاف ډول لګول کیږي، او همدارنګه د دې پروژې د موثریت په تړاو به له عامه روغتیا وزارت سره معلومات شریکوم چې څه موثریت درلود او کومو برخو کې ستونزې موجودې وي.
که څه هم اوس مهال د هیواد یو شمېر خصوصي روغتونونه له بهرنیو روغتونونو سره نخلول شوي، خو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي دا لومړی ځل دی چې له لری واټنه د ټکنالوژۍ په وسیله روغتونونه نخلول کیږي، او دغه شان یو منظم میکانیزم ورته جوړیږي.
درنو دوستانو، اوس هم یو بهرنۍ مسله. د ترکیه ولسمشر وایي د بندیزونو لګولو ګواښ به ترکیه له خپلو پریکړو او اقداماتو پر شانه کړي. رجب طیب اردوغان دا خبره د امریکا د جمهور رئیس دغه خبرداری په جواب کې کړي چې په ترکیه د زندانی امریکایي پادری پاړه کړي دي. ډونالډ ټرمپ ویلي دي که ترکیه اندري برانسن خوشي نه کړي نو له سختو بندیزونو سره به مخ شي. په دې اړه رضوان مراد د فرانس پریس خبري اژانس راپور وړاندې کوي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د بندیزونو په ګواښ سره هیواد له خپلو پریکړو نه پر شا کیږي. نوموړي دا څرګندونې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستي خبرداري په عکس العمل کې کړې دي. ولسمشر ټرمپ تیره اونۍ ترکیې ته خبرداری ورکړ چې په دې هیواد کې زنداني امریکایي پادري اندري برانسن خوشي کړي کنه سخت بندیزونو به پرې ولګوي. د ترکیې حریت ورځپاڼې نن د ولسمشر اردوغان په حواله ویلي دي چې که امریکا خپل چلن بدل نه کړي نو د ترکیې په شان قوي او ریښتینی شریک به له لاسه ورکړي. اردوغان چې په جنوبي افریقا کې دا څرګندونې کولې خبریالانو ته ویل چې د چلند بدلون د ټرمپ ستونزه ده د ده نه. رجب طیب اردوغان د امریکا د ولسمشر لخوا پر ترکیې د بندیزونو د لګولو ګواښ یوه رواني جګړه بللې ده. د واشنگتن او انقرې ترمنځ اړیکو کې وروسته تر هغې کړکیچ پورته شو چې ترکیې ځواکونو امریکایي پادري اندري برانسن چې په ازمیر ښار کې د یوې کلیسا مسؤول دی د تروریستي فعالیتونو په تور زندانی کړ. برانسن چې له تیرو دوو کلونو راهیسې په زندان کې او د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ له بندیخانې وویستل شو او دا مهال په کور کې نظر بند دی. د ترکیې ولسمشر اردوغان په 13 سپتمبر میاشت کې امریکا ته پیشنهاد وکړ چې که واشنگتن ورته د انقره سیاسي مخالف فتح الله ګولین وسپاري نو ترکیه به زنداني برانسن